انجینیر ازدلی خطاطی رسامی نقاشی وایو ډیر ښه او بااستعداد استادان لرو چې په کوم عمر کې موږ کولی سو ډیر څه زده کړو. ځینې کسان چې هر څه ته علاقه ولري که خطاطي او که رسامي یې په هغه کې خپلې زده کړې مخته وړي.
یو کال کېږي چې ما دا هنر زما شوق و ډېر چې زه دا هنر زده کړم او دا هنر ته پرمختګ ورکړو په افغانستان کې چې موږ هم کولی سو دا هنر زده کړو مخته یوسو. شلته نجونې دي چې ډېر نام خدای پرمختګ کړی ډېر ښه کارونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې لا هم کلتوري محدودیتونه د ښځو د هنر او نورو زده کړو په برخه کې لوی خنډ بلل کېږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورې. یوه دقیقه باندې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زی لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي په کابل کې پر انټرکانتیننتال هوټل د وسلوالي حملې په ارتباط شپږ تنه نیول سوي دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل نیول شوي کسان د پاکستان د استخباراتو د ادارې له لوري روزل شوي وو او تر تحقیق لاندې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن په شارجه کې د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو په دوو شلوریزو مسابقو باندې پیل کیږي. د غلری به د فبروري د میاشتې تر 19 دوام ولري. تاسو د مسابقې د نن ماښام په 9:30 بجو له ټلویزیونو کتلای شئ. په تخار کې چارواکي وایي چې د چعاب ولسوالۍ کې د یوې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهل کېدو په تور وطنه نیول شوی دی. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې نیول شوي کسان ټول د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي او مرکز ته لیږدول شوي دي. او د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واتیکان کې د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. دا په تیرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیې د حکومت مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي.
د بلخ د ولی ویان وای چې عطا محمد نور د دې ولایت د دوو ولسوالۍ ولسوالان اوس وروسته له دې چې له واکه لرې شوی بدل کړی دی. په دې اړه راپور مو د وخت د کمښت له کبله خپور نه کړ. د نن د خپرونو په دوام کې به یې واورئ. اوس هم د زهرو کاروان. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې نوي اقدامات کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمې پیښې راګرځوو چې مسکا هو تکي وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په فراه ولایت کې یو ایرانی د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیو. د فراه ولایت مطبوعاتي دفتر د سه شنبې په ورځ رسنوي ته وویل یو ایرانی چې 8 کیلوګرامه کریسټال یا شیشه یي په یو موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې ایران ته یې قاچاق کړي، د افغانستان سرحدي ځواکونو د ابو نصر فراهي په پوسته کې د تلاشۍ پر مهال نیولی دی. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایرانیان له فراه څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. د کندهار ولایت د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمنوال ولی شاه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه تریاک ونیول.
355 کیلوګرامه تریاک دا د کنساری د مصوبینو د پاسه په بولدکی په دا کرټو په دا کڅوړو سره ځای پر ځای کړی و. شمش پر کمه اړول دا موږ د غزمی د کنساری غزمی دا د پاکستان د افغانستان پر پوله پراته و چې دې تلار سره ورغلی و دې نیولی و.
د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو بل تن هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی چې 40 ګرامه هیروئین او 80 ګرامه شیشه یا کریسټال ورسره ول. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سری قطعې د برید پر مهال په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کمانډو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیکل شوی راغلی چې د اووم کنډک کمانډو ځواکونو په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سری قطې پر پټنځای باندې د برید پر مهال 90 کیلو ګرامه چرس نیولي او بیا یې له منځه وړي دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ولس هغه کسان هم نیول شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي کاروانونو امنیت ساته. او د ونې ورستی په خداده چې د کابل ولایت د هوایی ډګر د کارکونکو په ګډون اتلس کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایاند خالد موحد د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو وو ورځو کې د افغانستان په وو ولایتونو کې 14 کسان له 131 کیلوګرامه هیروینو، 823 کیلوګرامه تریاکو، 398 کیلوګرامه چرسو او 122 لیټره کیمیاوي مواد سره نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه د دې اتلس کسانو څخه دوه تنه د حامد کرزي د هوایی ډګر کارکونکي ول چې غوښتل یې هند ته هیروین قاچاق کړي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای نوي اقدامات.
زه طالبان هم په غلس کې ورزیاتوم چې خپل عوایت له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني علماو پر وړاندې خبرې کوو.
مستاس نه غشتنه دادا و اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي.
د تریماډول په نوم د یو ډول درملو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرشتي انیس سره مرکه لرو.
تریماډول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کېږي تر څو د شخص درد آرامه کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي.
د یو معتاد خاطره سره شریکو.
خدا داسې یو بد عمل دی چې یعنی هیڅ مسلمان د خدا په دې عمل نه اخته کوي. اعصاب خرابي، دلتنګي، با مال ازا که چرسونه مال ولګا مال ورکه بچ دا عمل زای پیدا کی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لا یاد مباسي.
اکبر استاد د استانبول ګره ولې ولارد د خونو ډوډۍ وخړه او نه بل شی وغوخت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و. څوک یادوي
د غزوان چې ستاسو څنګه تاسو هم دا اوس ولارد.
دا ځوان زنه پیژنم. ما فکر کاوه چې موټروان بوي او ته به پیژني.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای وایي چې وسلوال طالبان له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسو څخه ګټه اخلي او امریکایان هڅه کوي چې دا سرچینې تشخیص او وچې کړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د هغو ډلو په لیست کې شامل شوي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې په خپلو جنګي فعالیتونو باندې لګوي. پومپیو وایي چې سی آی ای د امریکا له مالی ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې ډول پیسو سرچینې پیدا او مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله هنانزی وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای د هغو مالی سرچینو پیدا کولو په لټه کې ده چې طالبان له هغې لارې دا تورې پیسې انتقالوي او بیا یې په جنګي فعالیتونو لګوي. د امریکا د مرکزي ادارې رئیس مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویل جنایي شبکو او جنګي ډلو د نشه یي موادو له لګښت، تولید او قاچاق څخه په ترلاسه شویو پیسو تکیه زیاته کړې او دا پیسې د ځانګړو مالي لارو څخه هغوی ته رسیږي. د امریکا د استخباراتو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې د امریکا د نورو مالی ادارو په همغږۍ او همکارۍ په ځانګړي توګه د امریکا د خزانې وزارت په همکارۍ هغه لارې بندې کړي چې له هغو څخه وسلوالو طالبانو ته پیسې رسیږي.
زه طالبان هم په هغه لست کې ورزیاتوم چې خپل عوایت له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. موږ د خزانې له وزارت سره په ګډه کار کوو چې د دې ډلې مالی او عایداتي سرچینې تثبیت او پر ضد اقدام وکړو. هغه لارې چارې چې پالیسي جوړونکو وړاندې کړي د بندیزونو لګولو تر څنګ ځینې نورې لارې هم شته. که موږ د دوی مالی سرچینې پیدا کړو بیا دا توان لرو چې دا سرچینې وچې کړو.
په په روان میلادي کال کې د نړیوالې مالی اقداماتو ادارو لخوا د افغانستان نوم له خړ لیست څخه ایستل شوی او پر دې بنسټ یې ژمنه کړې چې د تروریزم له تمویل او تورو پیسو له سپینولو سره مبارزه وکړي، په سرحدونو کې د پیسو د څارنې سیستم جوړ او د مالی څارنې کچه لوړه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک ویلي و چې له هېواده بهر یې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي په خاطر یو منظم سیستم جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په روان میلادي کال کې یې څو صرافان د تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې له هېواده د باندې ایستل. مالی او بانکي کارپو مجیب شریف وایي چې قاچاق وړونکي او وسله والې ډلې له دریو بېلابېلو رسمي او غیر رسمي لارو څخه د نشه یي موادو د پیسو په حواله کولو کې کار اخلي.
کله تورې پیسې د نشه یي توکو نه ترلاسه شي، دوی کوشش کوي چې په هغې باندې سوداګري توکي واخلي او دا ملک ته داخل کړی شي چې هلته بیا د پیسو په تبدیلولو باندې بیرته دوی وکولی شي هغه پیسې هغه لورو ته ورکړي چې په هغې ځای کې ورته په اسانۍ باندې پیسو ته لاسرسی شونی وي. دوهمه مهمه مسئله دا ده چې دوی کله دغه پیسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالوي، دوی ډېر کوشش کوي چې حوالو نه کار واخلي. درېیم مهمه چاره چې دوی کاروي هغه د بانکونو معاملات کړي دي چې دوی ډېر په کم وخت کې هغه ځای ته چې دغه دوه نور مخکې طریقې چې ما یاد کړي چې هغه ناکامه شي بانکي معاملاتو د لارې دوی دغه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو عملیاتي قمندان له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د طالبانو کلنۍ لګښت 1500 میلیونه امریکایي ډالر دي چې 60% کې یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي او وسلوال طالبان یوازې له هلمند ولایت څخه 200 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې د بانکونو او حوالې له لارې د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره باید د افغانستان دولت مالی ادارې له متحده ایالاتونو سره همکاري وکړي تر څو جنگي ډلو ته د نشه یي موادو له لارې د میلیونونو ډالرو د رسیدلو مخه ونیول شي.
عباد الله هنانزی و چې د طالبانو د مالی سرچینو په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه راپور اوروه. اوس د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني عالمانو پر ونډه خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له دیني عالمانو غواړي چې د اسلام په رڼا کې د نشه یي موادو پر ضد خلکو ته تبلیغ وکړي. د دې وزارت استراتیجی او پالیسی مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار او ولسوالیو د دینی عالمانو په یوه ناسته کې وویل چې دینی علما کولی سي د اسلام په رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د نشه موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې دوی به د نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي او د اسلام په رڼا کې به د نشه موادو د زیانونو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله ناظر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دینی عالمان د کوکنارو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې د تبلیغاتو له لارې مؤثر او ګټور رول لوبولی شي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ د نشه یي موادو پر ضد د کابل ښار او ولسوالیو د علماو په ناسته کې مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د دوی له وزارت سره یو ځای شي. خغلی قایم وویل دینی علما کولای شي د اسلام پر رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
موږ تاسو نه غوښتنه دا اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر دا هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي. د همدې تریبیون نه شروع د جمعې په خطبه کې په هر بل ځای کې چې ستاسو نصیحتونه خلک اوري او هر ځای اوري د دې په خلاف د دین د ځوانانو د رایستلو لپاره او د دې د ځوانانو د جلوګیری لپاره زموږ سره یو ځای اوسئ.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د نشه یي موادو پر ضد د دینی علماو پر ونډه ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د وزارت ویلي و چې د حج او اوقافو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د عامه پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د 15 کلن ملي عمل پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د جماعتونو او تکیخانو له منبرونو څخه د نشه یي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عام خلک پوهول هغه مهم کارونه دي چې د ملي عمل د 15 کلن پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت ورباندې مکلف ګڼل شوی دی. خو دینی علما بیا وایي چې دوی تل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی او په دې برخه کې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړی دی. یو دینی عالم او د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی:
دغه مجلس له علما سره دوی مفید او مؤثر مجلس ده. همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونه کې خپل رسالت ادا کړی او هغه چې خدای رسول ورته وای او دوی زدي هغه خلکو ته رسولي. تریاک هم حرام دي، چرس هم حرام دي، شراب هم حرام دي. راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسې عملي اقدام وکړو.
په دې ناسته کې د کابل والی یعقوب حیدری هم ګډون کړی و او د کابل په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلي حیدری پاکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د رواجولو او عامولو ستر لامل یاد کړ او له دیني علماوو، عامو خلکو او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي او په ګډه د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزه وکړي.
مسکا هوتک و چې له نشي موادو پر ضد مبارزه کې یې د علماوو د رول په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نشي موادو په لړ کې د ټریماډول په نوم د یو ډول درملو په اړه مرکه لرو. ټریماډول هغه درمل دي چې ډاکټران یې د اړتیا له مخې د درد آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي، خو ځینې خلک یې خپل په سر هم کاروي او په دې ډول ورباندې متعده کېږي. دا چې ټریماډول کومې ستونزې پیدا کوي، د نور نشي موادو سره څه توپیر لري او پر امیدواره میندو باندې څه منفي اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ډاکټرې فرشتې انی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ټریماډول درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
خپل ټریماډول چې دی دا د اوپیوډ خاندان نه دی، د مخدراتو نه، په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خودسرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري.
هغه کسان چې هغوی ټریماډول کاروي په دې باندې معتاد دي، د هغو نښې نښانې څه دي؟
ځینې خلک دي چې خپل احتیاط نه افشا کوي، دې لپاره لابراتوارونو کې ادرار تست ورته ورکوي، د وینې د طریقو نه دا ښکاره کېږي. سړی چې معتاد اوس پیژنوي، ځکه چې هغه ډیر خوب کوي، یو سړی یو ځای کې کار کوي، کله چې په موادو روغ دی شو دا نشي کولای چې هغه فعالیتونه خپل په سمه توګه اجرا کړي. هغه وخت کې چې باید راشي دا نه راځي، هغه کارونه چې باید په یو ورځ کې دا وکړي د ټولو نه شاته پاتې کېږي، دا مانځه ته پاسېدای نشي. کورنۍ کې ډېر زیات جنګ کوي، خپل ماشومانو ته، خپل ښځې ته رسېدای نشي. دا ټول هغه عوارض دي چې د احتیاط له باعثه یې پیدا کړي دي.
ټریماډول په څه طریقو باندې کارول کېږي؟
خپل ټریماډول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، او دا هم زرقی هم اخیستل کېږي. چې ما د دې ټریماډول یو نمونه راوړې ده چې ټابلیټ په شکل ده او سپین رنګ لري، چې دا په بازارونو کې په همدې شکل خرڅېږي.
د شپه آزاده خرڅېږي؟
قانوني یعنی څوک اجازه نه لري چې بې د نسخې نه دا خرڅ کړي، خو اوس په بازارونو کې په آزاد شکل هم دا خرڅېږي. خلک هم دې دپاره په دې روږدي کېږي او هر څوک خپل ازي خودسرانه یې اخلي.
د ټریماډولو نشه د نورو مخدره موادو نشې سره څه توپیر لري؟
مورفین نه، د تریاک نه نشه ضعیفتره ده. نور مواد چې مثلا انسان ته کاذبه خوشحالي ورکوي، دا چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي. خو دا خلک په دې باندې نه پوهیږي. کله چې یو ډاکټر دغه دوا په نسخه کې مریض ته ورکول کېږي، باید دې ته ووایي چې دغه دوا چې دی دا احتیاط لري، او دا ځل دې چې واغېسته کوشش وکړي چې پس له دې نه استفاده ونه کړي. اصلا باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې خود سرانه دوا استفاده ونه کړي.
ولې ځینې خلک په ټریماډول باندې روږدي کېږي؟
دا کېدای شي څو دلیلونه ولري. یو دا چې د ډاکټر د خوانه ورکول کېږي، ډاکټر دې ته دوا ورکوي، دا ګوري چې دا څومره د دې درد ښه آراموي. پس له دې نه چې دا نسخه قطع شوه، دا ځي بیا خپل په سر هم دا دوا اخلي. ځینې خلک ډېر درانه کارونه کوي، دې دپاره چې دغه درد احساس ونه کړي، هغه درد نه ښه شي، دا استفاده کوي، دا هغه دوا نورو ته هم توصیه کوي. همدا دی چې په ټولنه کې ډېر خلک په دې باندې هغه کېږي، تېنه استفاده کوي. دا ټول کېدای شي باعث د احتیاط شي.
د ټریماډول د استعمال لنډمهاله زیانونه څه دي؟
ټریماډول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري، او یا هم اوږد مهاله. لن مهاله تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرامه کی. خو بیا اوږد مهاله چې دی دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږد مهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کیږي. کله چې یو شخص دا په اوږد مهاله واخلي، مثلا په ورځ کې کدی دوه ټابلیټ اخیسته، دا درې کوي، څلور کوي، همداسې د دې د وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کیږي، دا بیا مجبور دی چې د دې نه زیات واخلي. دا خپله په دماغ باندې تاثیر کوي، په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، اضطراب ورته پیدا کیږي یا تشویش، خفګان، خپل ځان باندې کنټرول نه لري، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي. همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، دا سم لیدلای نه شي، او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي، او همداسې اشتهای خرابیږي. بل خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي.
پر ماشومانو د دې تاثیر څه ده؟ ماشومان طبعا نازک وي، مقاومت یې کم وي نسبتا لویان ته، پر دې باید د اغیزې څه وي؟
دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې باید هیڅ استفاده ونه شي. دی نه څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموي نه شي، نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي.
پر امیدوارو ښځو د تریماډول د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
حمله ښځو ته دا ورکول کیږي؟ نه، ورکول کیږم باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي. یو امیدواره خزې چې په دې باندې روغ دیدی، دا کولای شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري، چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکی وزي او یا هم دماغی وزي. فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي، ګورو چې هغه سوی شکل لري، دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي، سن ډیر زیات جګ دی، مګم دا وړکی دی، در صحیح یادوي نشي. یو مور چې د امیدواری په وخت کې دی دوانه استفاده کوي، کله چې ما شوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کم
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
وځي کله هم د تکرار بدل نشي.
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. وصله نشي مواد څخه د موتاجینو نړۍ ته ورزو او د موتاد خبري اورو. 15 کلن شراغا په ایران کې په تاریخ اوختاسو، خو کله چې کور ته راري نو په پډور اوختاسو او وصله وو کالو رئیس نشه کوي. دی وای چې په خوای دکان درلود، ولور ورته ویل چې یا به دکانداري پرېږدي او یا نشه. خدا چې شراغا کوم لار غوړه کړ او په ژوند کې کوم نه خوالو سره مخ شو. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکته خپله کیسه کړې ده.
زه مخبل د ولایت پروان نومیم شراغا دی، 15 کلن یم، د دوکان کار بارم و صابونم خلصاوه ده. په دې نشه زه په ایران کې اخته شلم، کارم کاوه اواز ډېر ستړي شلو. دلته بلاله کو ده د ما ته داسې سیخ کې چې تور شراغ دوه تخوراش دلته دفتر ته تراشه. دا چې ما ولې ما ستومانتی کله وبرکه کړم، والا عجب شی دی، ما هېڅ عمل نه درلوسته، بېخي مې نه پېژندل چې دا څه شی دی. دا تریاکو او کاله مال ته نشه وکړه. او کاله نه چې راغلم دلته دی تقریبا یو کال مې چې په دې پودر رو وختم. ما د ورځې یو ګرام مصرف درلوسته، او تقریبا دوه سوم کیلې، دوه نیم سوم کیلې، خو رقم دی، درې سوه پوریم دی. ترور مې راته کوه یا عمل وکړه یا د دکان مال واته دادې دکان، کور کې مې فشار باندې را وړه. خدا داسې یو بد عمل دی چې یعنی هېڅ مسلمان د خدا په دې عمل نه اخته کوي. اعصاب خرابي، دلتنګي، په مال ازه که چه هستونه مال ولری و مال ورکه پرچه در عمل زای پیدا که در وقت پر مال دیر باجی نور کرده دی عمل بزای چه ما مثلا در خلقونه اینی در فکره و کچه در سونه زوره ور عمل ده در بغاره کچه ما بده خونده بند آبار رو که وگره ای وقتی در پیسه سرو ورکلم در پیسه بده ما چه کل چه وقتی رو بانه پوشله که به وافته و دوافته باد بکری، دوافته که و دریافته باد بکری. بیاب میم سازم پچنجان نکنش ما نشیم مرور تا میزنگ وی سلد و سوابین کمی را کالی بیاب ما سنه ایلی و فکر رو کش دست چه دستون بد عمل تقریبا نیم دو دیشتی دیش کلنیم پا ما که هر تغییرات چه وخی رای وسته دیم من پیسو نه خلاص مانزه نه وخی ده ایمان نه وخی ده صورت نه وخی ده مری جواندی نه وخی ده ما ده وخی واده و زه نا وقت دوار اغلم دلتا ده ایما خسر دکا و ده وقتم درا تک ده او ده ما ست ده ده ستا چه مالا سوا چه و نفکره و که پدا سر نپسو کوا چه درسنی ایت زایت نشلیت لی وادهی که مده ای که جوانده ای از ده چه هر چونه غط مشکلو داری باید ده پیدا که
عرضه که چه همه خوزای که ناستی یعنی نزدیکترین که هستی مری نشید لای بابا مری تا یاد آنه یاد خاک یاد اخصر مری تا لانرد
ده زهر و کاروان
ده زهر و کاروان ده آزادی رادیو زنگری خبرونه چی پکی پا افغانستان که ده مخدره مواد و کخت تولید قاچاق او استعمال پر طول و ارخون و بحث کیگی ده زهر و کاروان
هرشن با دورزی لدولس نیمو تریوی تکرار هر دوشنبه دورزی لدولس نیمو تریوی
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا سي د چي اکبر یو موټر چلون کی دی د دلارې پر غاړه یو رستوران ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته بلوډي اوخري او بیا بځي سپرلوی چې رستوران ته نوځي نو نابهبره پولیس رستوران ماسره کوي دا چې پولیس ولې دا ځای ماسره کړ او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ لاره اوږده ده یو ساعت وروسته راشئ السلام علیکم
وعلیکم سلام وعلیکم سلام اکبر استاد په خیر راغلی ستړی مشي
شکر لالا تام ستړی مشي
خیر اوسې قربان دې شم دا دې ډوډۍ مې درته راوړه
دا دې څومره ډوډۍ راوړه زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد داسې نه ده چې موږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو اصلا تاسې همیشه پر موږ لوی احسان کوئ
پوه نه شوم څنګه احسان
که تاسې زموږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زموږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي
باسانډې والی ده نو موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ په څنګ به یې د زمري نوکام راکوي
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي
سمه ده خورم یې خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي
استاده غم مه کوه ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی دا دې واخله یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی
یاره شکر لالا وایم ژوندی اوسې ژوندی
اکبر استاذه دا ستا ملګری ولې ولاړ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و څوک یادوي
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه
دا ځوان زه نه پیژنم ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې
زه خو د دې لین ټول موټروانان پیژنم خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی
زه خیر دی یو څوک به وینو په دې خبرو پسې مه ګرځه شکر لالا
قماندان صاحب هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي چکور نومېږي
بس ومې پېژنده ته ولاړ شه نورې ما ته پرېږده
شکوره و شکوره
بله قماندان صاحب
ته دلته راشه
دا راغلم قماندان صاحب
دا موټروانانو ته چرس ورکې
څه شی چرس نه قماندان صاحب زه دا کار نه کوم تاسې بس هم نه یاست پوه شوي
ته را دی خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کړم
دا دی قماندان صاحب تلاشي مه کوئ صاحب دا دی
خواهنه دا څه شی دي تا خو ویل چرس راسره نشته وګوره ټول بالا پوش دی له چرسو ډک دی
قماندان صاحب ما خوشې که صاحب زه بېګناه یم
ته یو مجرم یې څنګه دې خوشې کړم دا هره ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشهیي مواد تاسو ورکوئ
قماندان صاحب زه خو د هوټل مزدور یم د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي بس ته به یې کوې د هوټل خوان چېرته دی
صاحب هغه نه دی راغلی نن
نور چر چیرې دي
نور چرز نشته صاحب
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها ژر راته وایه چې نور چرز چیرې دي که نه نو بیا به سخت پښیمانه شې او جزا به دې نوره هم ډېره شي
صاحب په دغه پسخانه کې دي وی ګورې زه غریب سړی یم صاحب ما خوشې کوي
اوهو دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی هلکه راشه دا سړی ونیسه لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه
سمه ده قمندان صاحب
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې